درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوریدای شي. افغانستان ته د پاکستانی متخصصانو د لیشلو په اړه د عمران خان څرګندونې د ځینو افغانانو له خبرګون سره مخامخ شوې. طالبان د فاریاب د ورستیو پیښو په خبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جکم د بې امنۍ لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په کونړ کې خلکو په هشار تر دې تر 40 کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړی.
ورور ما سره نه ماسی کومک کړی دی، نه را سره طالب کومک کړی دی. په خپل ساړه شکړک لګی ما پرسونل می سل کسان دي سل.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت مینوالو لپاره پروګرام هم لرو. خو په پیل کې خبرونه لرو چې دا شی به وړاندې کیږي.
امریکا د افغانانو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. روسیا وایي د هکرانو د یوې بدنامې ډلې غړي نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انټونی بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال مارتین ګریفیتس او د سری صلیب نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماوریر سره آنلاین خبرې وکړې. د دې پوینه په دغه خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږي پر پیوړتیا خبري وسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ان بی سی ټلویزیون سره په خپلې تازه مرکه کې ویلي و چې امریکا هڅه کوي د نړیوال ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څنګه مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې مایندې خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. لنونو سکالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوي له پاپوانی ګینی سره لوبه کوي. دا نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل شو او کوربه هیواد خپل لومړی لوبه استرالیا ته بایلوده. په بل مسابقه کې سریلانکا د سکاتلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو ښه چمتووالی نیولی
مخکې له دې نشي افغان کرکټ لوبډلې دغه سیالۍ ته سفر وکړي. څو ورځې را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل، په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
د افغانستان د نونس کلونو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روانې سیشن په ورځ له پاپوا نیوګینی سره وي. دویمه د جنوري پر 20 له پاکستان او دریمه به د جنوري پر 22 له زیمبابوي سره وي. چین یو بیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عیني حال کې اعلان وکړ چې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د همکاریو 25 کلنه موافقه پیل کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو کانفرنس کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو د هڅو ملاتړ وکړ. د وانګ او د هغه د ایراني سیال حسین امیر عبد اللهیان د نننې کتنې په اړه جزئیات د چین د بهرنیو چارو وزیر پر وی پاڼه خبره سی ودی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسي د هغې اقدام هر کله وکړ چې د هکرانو د وی بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا د نلیکی پر عملیاتي برخه د تیر کال د باج اخیستنې په نیت په مشکوک انټرنیټي حمله تورن دی. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون ویل چې پر دغو ابتدایي اقداماتو خوشاله سوي دي. هغه غوښتنه وکړه هغه کسان چې د انټرنیټي حمله شک قرباندي کیږي د روسیې لخوا مجازات باید سي. تر دې څو ساعته مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اعلان وکړ چې د امریکا په درخواست د هکرانو د یوې بدنامې ډلې څوارلس مشکوک غړي نیولي دي. پارم سمندرګي کې پروت هوا چونګا نن د سمندر پتل کې تریوي اورشندنی یا آتشفشان وروسته د تسونامي طوفان درتلو خبرداري ورکړ. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې لویو څپو ساحلي سیمې لاندې کړې دي. د چونګا د هوا پوهنې ادارې ویلي په ټول هیواد کې د تسونامي طوفان درتلو خبرداري خپور شوې ده. پرون تر دې مخکې د چونګا خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې ساينس پوهانو د اورشندنی صحې ته څیرمه لوی چاودنې تالنده او برېښنا تثبیت کړې دي. او د چین په جوهای شار کې نن د عامه بسونو تاګ راتګ وروسته له هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه او مثبت پیښو راپور ورکړل سو. په جوهای کې پرون تر هر لوري په دې پسې د کورونا ټیسټونه پیل سول چې په ګاونډي شار کې د اونۍ په پیل کې د کورونا د اومیکرون بڼې د یوې مثبتې پیښې خبر خپور سو. د جوهای لاستوګنو غوښتل سوي چې له شاره به د باندې نه وځي. د 2.4 میلیون وګړو په دې شار کې د بسونو د خدماتو تر درېدو مخکې د نایانو د قانونو او د سینماګانو د بندیدو امر سوی وو. په چین کې راتلونکې میاشت د اولمپیک ژمنۍ لوبې پیلېږي او په وروستیو کې په څو نورو ښارونو کې هم خلکو ته امر کړی چې په کورونو کې پاتې سي.
برنامه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني څپه 12:15 نیوي اوري. افغانستان ته د روزل شوی کاری بشری قوې د راستولو پاره د پاکستانی صدر اعظم عمران خان څرګندونی د یو شمیر افغانانو او یو شمیر سیاسيونو پر خبرګون پرولای دی. یو شمیر افغانان وایي افغانستان په خپل روزل شوی متخصص او په کارپوت وانان لري چې اوس دندې هم نه لري. له همدې عمله د ترتیانشته چې په دولتي ادارو کې پاکستانیان وګمارل شي. لواکه د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لومړی مرسیال امر الله صالح د دې موضوع په اړه پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی د افغانستان په ادارو کې د پاکستانیانو وګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیم ورک شوی وجود پوره شي. خو د طالبانو حکومت د عمران خان د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
افغانستان ته د کار لپاره دروزل شوی او پاکستانیانو دراستولو پاړه د عمران خان څرګندونو ته د افغانانو تون جواب او خبرګون. پاکستانی صدر اعظم لخپلو چارواکو وخت چې په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته پتیبي معلوماتي ټکنالوژي مالی او د حسابداري په برخه کې روزل شوی کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وشي. هغه د خبرې د افغانستان پاړه د پاکستانی لوړپوړو چارواکو په ګډه کمیټه چې پکس نومیږي کړی دی. خلایل څرګندونو ساعت نو تیر شوی چې افغانانو یې پاړه پراخ سخت او تند خبرګونو خود. افغانانو د پاکستانی صدر اعظم د خبري د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربنده لاسوهنه بلري. خالد څنګه چې تر ماسترۍ لوړې زده کړې لري او د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړي د پاکستانی صدر اعظم څرګندونی د طالبانو د حکومت لخوا د افغان ځوانانو لپاره د غرزولو پایله بولی. هغه وای پاکستاني صدر اعظم دا څوم ځل دی چې د افغانستان په اړه بې منطقه غږیږي او د خپل څرګندونو په اړه دقیق نه دی. خغلی سنگر د طالبانو له حکومت په دې اړه د خبرګون اوختون کړي.
افغانستان اوس د هغه هیوادونو له ډلې نه دی چې بشري قوې لکه مخ سره مخامخې منګوس مهال ډېر مسلکي ځوانان لرو چې کولای شي د افغانستان ادارو کې کار وکړي او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې.
عبدالله احمد صاحب بیا د بشري قوې او ځوان کادرونو لړخ افغانستان پر ځان بسیا بولي او د عمران خان په ځواب کې وایي افغان ځوانان کولای شي چې د خپل وطن خدمت په خپل وکړي.
مونږ په افغانستان کې شتون لرو، مونږ کولای شو افغانستان پر مخ بوزو، افغانستان څخه ساتنه وکړو، افغانستان ته لاس ورکړو او لشته ستونزو څخه خلاص کړو. په هر برخه کې مسلکي کسان لرو او همدغه مسلکي کسان به وتوانیږي چې د افغانستان سیستم په حرکت راولي.
د عمران خان خبرو په ټولنیزو رسنیو کې هم غوغا راپورته کړي او یو شمیر سیاسيونو په هم تبصرې کړي. لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکی او کادری کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیمګړی او ورکشوي وجود بشپړ شي. هغه د دې لیکنې په دوام زیاته کړي طالبان د افغانستان په ملکی ادارو کې افغان کادرونو او کارکونکو سره د ګډ کار دلیل نه لري او همدا لامل دی چې د افغانستان په نیمه فلج ادارو کې کړکیچ او چترسيږي. د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي ناهید فرید هم د یوې توند نیوکه په توګه خبرګون خو دلولي کې پاکستان کلونه کلونه افغانستان ته د بنسټپالو درالېګولو او ښکارلا سهلنې له عمله نړیوال قوانین او د ښه ګاونډیتوب نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغه د پاکستانی صدر اعظم څرګندونی په افغانستان کې د شتا کادرونو حاشیه ته د استولو په معنا بلل یو ځاتوي. دا نړیوال سرغړونه نه باید د نړیوال خوا پټه پات شي. طالب چارواکو د عمران خان د سرګندونو پاړه زموږ پښتنې ته ځوابونه وایو. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په مالی وزارت کې د پاکستانی متخصصانو د شتون پاړه ویلي، داسې څه نشته او د دوی حکومت کافي ظرفیت لري. د دې وړاندې هم د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې چې د نجونو او ښځو د زده کړو محدودیت د افغان کلتور برخه بللې وه له پراخ غبرګون سره مخ شوې وي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو د داسې څه نه دي اورېدلې چې ګنې هغه افغانانو ته سپکاوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په لویدیس کې د وینجلې کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه وژلې ده. د دوی په خبره زینب ګل زینب کله چې د پنځشنبه په شپه 9 بجې ل خپل کورنۍ سره د خپل همکار له واده راتلل، د کابل په دیارلسمه امنیتی حوزې کې د طالبانو د چک پوینټ له لوري په دزو وژل شو. د کورنۍ د عدالت د اجرا غوښتنه کړې، خو طالبانو بیا په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې دا ادعا حقیقت نه لري. تفصیل
فاطمه د 25 کلنې زینب خور ده. وای خور یې د پنځشنبه په شپه 9 بجې د کابل په لویدیس کې ګولایي سیمه کې وصل شوې ده. فاطمه ادعا کوي چې خور یې د طالبانو لوري وصل شوې ده. زینب د یو بانک کارکونکې او د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وه. فاطمه وایي دا او زینب له خپلې ویبلې همکارې سره د خپل دیو همکار واده تتللی وی چې په خوشحالی کې ځان شریک کړي. خو کور ته د بیرته ستنیدو پر مهال طالبانو یې د خور په وزلو دوی د غم په ټغر کې نول. د زینب د دغه خور په خبره د موټر چلوونکې او خایو چې د طالبانو په امر په یو چیک پوینټ کې موټر ودراوه. د پښتنو او چړنو وروسته کله چې موټر یې روان کړ، طالبانو یې پر موټر ډزې وکړې. فاطمه ازادي رادیو ته وویل
یوازې سلور قدمه مخکې لاړو چې د موټر پر شا د مرمیو باران او ډزې پیل شوې، چې دوه مرمۍ د موټر له ټول بکس لوري مستقیم می د خور په زړه ولګېدې او خور می ځای پر ځای شوه. موټر ودرید، طالبان هم بیرته موټر ته راغلل. ما ورته وویل چې دا د خور می دی ووژله. هغوی وویل چې نه، خور دی ویرېدلې ده.
فاطمه وایي د پیښې پر مهال ماشومان هم په موټر کې وو. د نوموړي په خبره د غیناڅاپي پیښې او غم یې د زینب پلار، مور، خور او د دې ماشومان آن د روختون کړی دي. خو د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته د دغه کورنۍ اداره دوي، هغه لیکلي چې دغه ادا هیڅ حقیقت نه لري. زینب وینځه میاستې کې دی چې کوژده یې کړې وه او د کوژدن په خبره یې ټاکل شوی وه چې تر راتلونکي وی میاستې واده وکړي. د زینب کوژدن عبدالمجید بشریار د طالبانو چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره وحشتناکه او د نه زغملو وړ بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل
او به رادیو ازادي گفت
لبد مرغه د دوی چلند لموږ سره لومړی داسې و چې دا پیښې نه منله چې ګنې دوی کړي. بیا موږ شپږمه دیارلسمه واتلسمه حوزه چې د کابل د لویدیز اړوند کېږي خبره کړه چې دا پی خطا سونه منی نو چا کړی. ورسره د لسمې حوزې پلو منله، وای ویل چې موږ بخنه غواړو چې دا پی خمو کړی. بس همدا چې دا موضوع د بخنه تر حدا پاتې ده.
زینب یوازینی قربانی نه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د دوی په یو امنیتي چیک پوینټ کې لیوی نړۍ هیلو سره هدف ګرځول کیږي، بلکې شاو خوایو میاسمخ کې هم ورته ایدا سوی و او ویل سوی و چې طالبانو په کابل کې په امنیتی چیک پوینټ کې یو داسې ځوان ووازه چې د خپل کورنۍ یوازینی زوی و. د طالبانو ناسم او غیر مسلکي چلند موضوع هغه تور دی چې ډیر ځله مطرح شوی، خو طالب چارواکو په ډیرای مواردو کې دغه تورونه رد کړی دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پر افغانۍ نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالب چارواکي وای دوی په ټول افغانستان واکمن دي او که څوک له دشمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکړي لمنځه به یوړل شي. په فاریاب ولایت کې د پنځشنبه په ورځ وروسته لدی چې د نظامی کمیسون مشر مختوم عالم ونیول شو پلاویانو یې لاریون وکړ. د طالبانو یو بیان ازادي راډیو ته ویلي نوموړی خوشی شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وای دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نامنیو ته اجازه نه ورکوي او کچو کې دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکړي لمنځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې لوروسیو ناکراریو او د غزیدو په اړه نور ولایتونو ته د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په خبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټول سیمه باندې هیڅ جکیم د بی امنی لپاره اجازه نه ورکول کیږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډیر منظم او قوي دي. کچېری هر څوک له حالاتو نه سوء استفاده کول وغواړي مجاهدین په وړاندې باندې قاطع غبرګون لري نه ډیر کم وخت کې لمنځه وړل کیږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
خاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې ونیونه شوې وه د عبدالروف په نوم د یو ماشوم د تختونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې امله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره راس من نه ده تایید شوی. لاریون کوونکو د نوموړي خوشی کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشی شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشی شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشره شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپل واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرې طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکړي طبیعي خبره ده چې دوی به او د دوی کړنې په د افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندي د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونه په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوه تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلی، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواو ترمن د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابی شوي.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00420212 23 23.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانانو ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتونی بلینکن د خبره د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارتین ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر مورور ته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي له افغانانو سره د بشري مرستو په پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. لبلې خو د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو د همغږي مسؤل وای افغانان اوس مهال یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي مسؤل مارتین ګریفت او د سره صلیب د نړیوال کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای د لیدنه انلاین شوی. خغلی بلنکن لدی لیدنی ورستا په خپل ټویټر باندې لیکلی د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. ل مارتین ګریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلنکن د لیدنی د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلی خغلی بلنکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستو ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله دا بودیجه به بشری مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپنا، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلینکن له مارتین ګریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. پورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي مسؤل مارتین ګریفت له دې لیدنې خوښي خودلې خو زیاتوي افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. خاغلی ګریفت زیاته کړي دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملی او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. د طالبانو حکومت هم له افغانانو سره د نړیوالو د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات د ټولو هغو همکارو او مرستو هرکلی کوي چې له افغانانو سره تر سره کیږي. ولې له خپل جانب څخه ډاډ ورکو چې ټول مرستې به په ډیر شفافیت او رانه ډول باندې تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره څکال د 4.5 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې. تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګریفت د مرغومي په درويشتمه په نیویارک خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته اجازه ورکړل شي. هغه دا هم ویل چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی بانکي زیرمه باید د یو لړ شرایطو په نظر کې نیولو سره آزاد شي او تر خوای افغانستان ته د نړیوالو مالی مرستې پرې خودل شي څو د ملکی مامورینو تنخواه ورکړل شي او دولتي ادارې خپل خدمات وړاندې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو حکومت هم هر کله کړه
هغه شیبه چې د چا خېګنه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00422122 شپږ څلوېښت 01.
د دې خبرونه په دوهم نیمای کې دوهونیس پروګرامونه لرو. د سپورت مینوال لپاره د لوبو له میدان او د غرس د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه د کونړ د وټپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپل سیمې ته په هشار سړک غځولې او اوس د ترمیم لپاره بیا خپل مټي را بټوهلې او هڅه کوي چې خپل ستونزې په خپل اواري کړي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
دلته پولیسګونو سپینګيري او ځوانان د سړک پر بیا رغونی بوختي چا بیلچی چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونو کینی بولی او د سړک لوړی جبري هواروي. کور باغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واوري نسیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوک واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغه کسانو ولستا د سانتیاو برابرول لپاره مټي را بډوهلي. اشر کون کې وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتر سرک په خپل لاسونو او شته وسایلو وستله، او اوس د ترمیم چاري هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان:
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی، د کورباغ د بر سر د خري کلی پورې او سالويخ 15 کیلومتر دی. وروره ما سره نه ما سی کومک کلی دی، نه را سره طالب کومک کلی دی. په خپل ساړه شکړک لګی ما پرسونل می سل کسان دي، سل سالويخ 15 کیلومتر سرک شکم دی. دا ما په ساړه شکړک روان کړی دی، په خوا دولت کې مواله دی، اوس هم لګی ما سره پام وشي. زه د افغانستان سړی ما، د دې حکومت سړی ما، او ما سره کومک وشي.
مدنی فعالان او د خیر خیګنې ټولونو کارکونکو هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول، چې ډېرې جوړ شوي کانالونه، ویلي سربندونه او سرکونه ښکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل:
مشتمنه یو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی، او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو، او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلې وي، ورځنی ژوند اسان کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي، هم یې د ملکیت احساس وکړي، او هم پکې خپله برخه واخلي، او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپل ستونزو د هواري لپاره خپل مټي را بډوهي، خو لمرستندوی ټولن غواړي چې باید دغه خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نور موادو مرستي وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
اوټاپور ولسوالۍ کې کورباغ څلوي علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي، د غربت سره هغه دغه خپل سرک کې لګی دي، په خپل لاسو بیچارهګان چې کار کوي. څنګه دغه ډبلیو پی او هم دغه غوښتنه لرو نو کاغی ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکي، په ګټه به وشي. یو به ولس ته سرک جوړ شي، بل به د فقر مخه ونیو.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې، په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله. د جګړو او کډوالیو سره د اشر ګټور دود کمرنګې شو، خو اوس بیا هڅه کېږي چې اشر او دې ته ورته دودونه بیا راژوندي او عام شي.
تاسو لا پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کیم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې وړې، زموږ جایدادونه ټول ورود وړه. غواړو د امارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وطنیار یم، د غوړم د امارات اسلامي د مشرانو ته دا پیغام د ما حضور لري خپل کی غوړم چې دا بعض خلک چې خپل بعض چوکي باندې ناشې لکه دا ساتو کې دې دې بس پیسې خواته لږه راڅکی او په بل پلم باندې پدې د موږ امارات خراب نشي. دا خلک د لاس خراب دي، او بل دې دا دفتر جوړ کی چې ناس لږه رشوت یا خبره یې چې د فل یو څوک یې ته شکایت وکي او دا خلک ونیسي. مشران دې موږ ډېر شخص چې خو خدای او ګډه واړم سم شي لکه د موږ مشران مننه.
زه د موسین نصرت هم د واشیر ولسوالۍ کوماري کې نیولې ده. د واشیر ولسوالۍ کې دا شبکې سمې کار نه کوي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعال کې سمې کې.
زه د لوید لوګر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه سوله اول مبارکی ورته وایم د ازادۍ راډیو ټول خبرونه د قدر والدی خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قدر والده او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس د موږ مصرف ډیر کیږي باید د افغانستان لمبر تاسې پیدا کړئ چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي چې دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجاو دیرش دقیقې په آزادی رادیو اوري وسم لاند خبرونه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وې د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ تجمن دي انټونی بلینکن نن په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې له چارواکو سره آنلاین خبري وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وې په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې یو چارواکي ویلي په افغانستان کې زیات دي میندې او پلرونه خپل خواړه هم خپل ماشومانو ته ورکوي چې لواجه وژغورل سي. لنونو سکالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوب کېږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي. چین یو اربیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عین حال کې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د 25 کلنې موافقې د پیل خبر هم ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه قسم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د بج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی. په آرام سمندرګي کې پروت هیواد ټونګا نن د سمندر په تل کې تریوي اورشیندنې یا آتش فشان وروسته د سونامي طوفان د راتلو خبرداری ورکړ. او د چین په جوهای شهر کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته تر هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه و مثبتو پیښو راپور ورکړل سو.
سپورتي خبرونه هم لرو.
په کابل کې د سولې کپ په نوم د پاور لیفټینګ سیالي پرون پیل شوې. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي به د کابل، خوست، نیمروز، پروان او هرات ولایتونو څخه د 130 ورزشکارانو په ګډون ترسره شي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې د لوبي د تنکیو ځوانانو مشرانو او تجربه لرونکو ورزشکارانو په کټګوري کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د خبر لمخې دغه لوبي د دوو ورځو لپاره د بدني روزنې ورزش ریاست په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو هدف په افغانستان کې د پاور لیفټینګ ورزشکارانو هڅول پګوته شوې. د ننګرهار د لالپوري په ولسوالۍ کې د والیبال سیالي ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو سیالیو کې 12 ټیمونو ګډون کړی وو او 13 ورځې نه وخت پای ته ورسېدی. د خبر ځای په حواله دغه سیالي چې ونی وړاندې پیل شوې وي پایلو بي ته د لالپوري او ګردی غوس لوبډلو لار موندلې و چې د لالپوري د والیبال لوبډلې په بریا سر پای ته ورسېدی. د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې د خبر پاڼې لمخې د دې لوبو په پای کې یو شمېر لوبغاړو ته مډالونه هم ورکړل شول. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. او د فوټبال نړۍ اتلتیک بیلبو اتلتیکو مادرید ته ماته ورکړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د اسپانیا د سوپر کپ د نیمه پایلو په دوهمه لوبه کې د اتلتیکو مادرید لوبډلې د جمعې په شپه د ریاس فات په لوبغالي کې د اتلتیک بیلبو لوبډلې سره لوبه وکړه چې دوه پیوی ماته وخوړه. اتلتیکو مادرید د لالیگا په تیر فصل کې تل وخدا سل د اسپانیا سوپر کپ سیالیو کې پایلو به ته د رسیدو وړاندې له سوپر کپ څخه بهر شو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي. به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غږ آزادی رادیو ناوري لکه وړاندې مشو اوریدل افغان کرکټ بورډ د 2022م زیږدیس کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبد الله خان پښتني سره خبرې کړې دي.
ډیره مننه پښتانه صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې ک پایلې لدینو کوچه د افغانستان کرکټ بورډ د 2022م کال لپاره پلان اعلان کړی. البته د کورنی کرکټ لپاره که پاره معلومات راکړي چې کومي سیالي په کومو نیټو تر سره کیږي.
اکرام صاحب تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته نیکه هیله او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په هیګي د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخ خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالي دي، په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د شپږ کلنو کموم رضوانو ترمنځ سیالي دي، همدارنګ په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره شي. په می میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی، جولای او اگست کې احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ دي، دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زونونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجودې دي. په همدې میاشت کې بیا د زونونو په کچه د غوره نه کلبلون ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پښتانه سي آیا دا پلان په هر حالت کې د پلی کېدو وړ دی، ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي؟
د دې پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. کچېرې له ننګونو سره مخ نشو، لکه تیر کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنه سه. په دې پلان کې د شپږیزي پاړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. د سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده، آیا په ماغه پخوانی پلان باندې عمل کیږي او که نه نویواله پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نشوه، خو د لوبغاړو د ډرافت مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ په وړاندې د راتلونکو سیالیو په اړه باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د رواني میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي، چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتانه سي، په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. کچېری افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولی په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي تر څو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او له دې سیالیونو وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیگ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون
له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هر لوبې په سر به موږ ته لس نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنه ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان په وړاندې د لوبو کوربتوب ولري، چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ کنه پوهیږئ، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بسای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې ترڅنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کول لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپل موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم یې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کارې ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټی بلین او رحالانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو. همداسې به دویم کال نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقې وکړې، شپږ مې نیکوټي وهلې او دا مې شیره په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه دسه کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې، څوک نازرې د ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو. ننګرهار ته مې ولي راوړه، خو سفرې مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبو ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دي وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي کنه هغه به چی شي وایي. بوکس چېرته د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام.
په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړي او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نور ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مت زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان ده فلان ده، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو، همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکل چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده، هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه د چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولای شي ذکر وکړي او خپل نظر راحت وي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپل میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپل یوزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو با وجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق برانې وایي، که نه ستونزې شته؟
لبته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنی اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپل ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما بس کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو خونځي یا پوهنتون ته نه وې پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې یو 30 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو در اتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیڅ چاته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلواله ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي. خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو په کار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي. خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي. د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. بد مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او دا سلاری هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پری وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Look at قفس چې انصاف نو شیروان سره وکړي کولو به زکا هر یو تن سره انصاف هر څوک جهانگیر پنور جهان باندې مین بو خو بیا هم خامخا کوي دوبن سره انصاف یوسف کپ کوی کې د انصاف کوي غګونه کوي برادرانه پیراهن سره انصاف